سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې اختریز خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. د دې یو ساعت خبرونې مطالب: افغان ولسمشر وایي په طالبانو کې د سولې اراده نشته.
موږ هم نیت د سولې لرو او هم سولې ته قرباني ورکړو، مګر دوی نیت او اراده نه لري.
د ولسمشر غني د دې څرګندونو تفسیر په یوه مرکه کې:
دواړه لوري په ځانګړي ډول طالبان جنگ ته لومړیتوب ورکوي، ځکه په وروستیو کې ولیدل چې ډېرې سیمې نیولی شو.
چې یخچالونه نه و، د کور مېرمنو د قربانۍ غوښې څنګه ساتلې؟
غوړي بیا واخیستل، ښه بیې سره کړل چې غوښه په غوړو کې پټه شي، بیا به یې کېښوله په یو یخ ځای کې شپږ میاشتې اووه میاشتې هغه ساتل کېږي.
او په عراق کې یوې چاودنې د اختر شپه په وینو ولړله.
چاودنه تېره شپه د بغداد ختیځ ته په صدر ښار کې د ګڼې ګوڼې ډک یوه مارکېټ کې وشوه.
په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
سلام، ستړي مشه ده. مهمه خبرونه سره ټکی: د افغانستان جمهور رئیس ویلي پاکستان د طالبي حکومت ځان ته وغواړي. د ترکیې ولسمشر ویلي هیواد د کابل نړیوال هوایي ډګر د مدیریت لپاره د امریکا مرستو ته اړتیا لري. او د ترکمنستان د اتلسو پوځیانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. پوره خبرونه: د افغانستان جمهور رئیس ویلي پاکستان د طالبي حکومت ځان ته وغواړي. ولسمشر محمد اشرف غنی دا خبر نن په ارګ کې د اختر په مناسبت وینا کې وکړه.
موږ ته غواړي، ځان ته نه غواړي.
آیا پاکستان کې یو عمده سیاستمدار یا ګوند حاضر ده چې طالباني حکومت په پاکستان کې ومن؟ دلته د وضاحت دی، موږ اسلامي قانون، اسلامي ترین قانون، اساسي قانون په نړۍ کې ده، ځان ته وغواړي نه موږ ته.
د افغانستان جمهور رئیس همداراز پاکستان تورن کړ چې د دوی تر مخ د طالبانو بد وایي، خو مطبوعات یې ټوله ورځ ورته تبلیغ کوي. پاکستانی چارواکو د افغان ولسمشر د نننیو څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي وو چې غواړي په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت رامنځته شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي هیواد د کابل نړیوال هوایي ډګر د مدیریت لپاره د امریکا مالی او لوجستیکي مرستو او ډیپلوماتیکې همکارۍ ته اړتیا لري. اردوغان نن شمالي قبرس ته په سفر کې د افغانستان په تړاو دا خبرې کړي. د دې پروسې پر مهال به زیاتې مالي او اداري ستونزې وي. هغوی به په دې برخه کې د ترکیې اړین لاسنیوی کوي. که دا شرایط پوره شول، د کابل د هوایي ډګر د مدیریت په اړه فکر
کوي.
اردوغان وویل طالبان ځینې ناراحتۍ لري، خو ترکیه غواړي په دې مسلو ورسره خبرې وکړي. ترکیه په وار وار لیوالتیا ښودلې چې غواړي د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د کابل هوایي ډګر د چارو د پرمخ بیولو لپاره خپل عسکر افغانستان ته ولیږي. طالبانو بیا له دې کار سره مخالفت ښودلی. د ترکمنستان د اتلسو پوځیانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. سرچینو آزادې اروپا راډیو ته ویلي، د دغو پوځیانو مړي د افغانستان له پولې سره نږدې له مریخاره انتقال شوي دي. د وژل شوو ترمنځ دوه جګپوړي افسران هم شامل دي. د ترکمنستان چارواکو داسې وخت دغه هیواد د اتلسو پوځیانو د وژل کېدو خبره کړې چې د افغانستان په شمال په تیره بیا هغو سیمو کې چې له منځنۍ آسیا سره اوږده پوله لري جګړو زور اخیستی. ګڼې سیمې او عبوري ساحې د طالبانو لاسته لوېدلي. د ترکمنستان د پوځیانو د وژل کېدو څرنګوالی لا نه دی رسمي شوه. طالبانو که څه هم څو واره په خپلو اعلامیو کې ویلي چې د دوی جنگیالي په ګاونډیو هیوادونو کار نه لري، خو د منځنۍ آسیا هیوادونو د افغانستان په شمال کې د جګړو له تودېدو اندېښنه ښودلې. روسیا او ازبکستان په لسو ورځو کې د افغانستان د پولې په اوږدو کې پوځي مانورونه کوي. د روسیې د پوځ مطبوعاتي څانګې نن ویلي، د جولای له دیرشمې د اګست تر لسمې به په دې مانورو کې یو نیم زر سرتیري، 200 پوځي ګاډي او الوتکې ګډون ولري. روسیې او ازبکستان داسې وخت د ګډو پوځي تمرینو پلان جوړ کړی چې د افغانستان په شمال کې څو سیمې او عبوري ساحې تر درنو جګړو وروسته د طالبانو لاسته لوېدلې. تر دې یوه ورځ مخکې هم روسي چارواکو له تاجکستان او ازبکستان سره د ګډو پوځي تمرینو خبر ورکړی و چې د تاجکستان په حربي میدان پوځي ډګر کې به وشي. روسي رسنیو نن راپور ورکړی چې تمه ده د همدې اونۍ کې د امریکا او روسیې ترمنځ د وسلو د کنټرول په اړه باندې خبرې وشي. د راپورونو له مخې دا خبرې د سویس په جنیوا کې د جولای په 28مه پلان شوې دي. د روسي پلاوی مشري به د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف کوي. امریکایي چارواکو تر اوسه د دوو خبرو د پیل په تړاو څه نه دي ویلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیا د جون په 30مه ویلي وو چې د جولای له نیمایي وراخوا به خبرې پیلېږي. د جون په 14مه د امریکا ولسمشر جو بایدن او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خبرو په پیل باندې موافقه کړې وه. او د عراق په پلازمینه بغداد کې یو ځانمرګي برید لک تر لګه دیرش تنه وژلي او شاوخوا 50 نورې ژوبل کړي. 14 تیر شپه د بغداد ختیځ ته په صدر ښار کې له ګڼې ګوڼې ډک یو مارکیټ کې شوې. دې مارکیټ کې ګڼ خلک د اختر په سودا اخیستلو پسې راوتلي وو. د لویدیځو اژانسونو په استناد داعش وسله والې ډلې د حملې مسؤلیت منلی. د عراق ولسمشر بهرام صالح د شیا میشتو په سیمه کې شوی دا برید ناوړه جنایت یاد کړی. په وژل شوو کې 8 مېرمنې او 2 ماشومان شامل دي.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل قدرمنو اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر وپانه کتلای شي. ازادي رادیو دات کام او ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د وپانه پته ده. د دې خبرونه کوربه ز احمد تکلیم او تخنیکی لارښوونه میر احمد سپای کوي. یو ځل بیا مو د اختر د لوی اختر د ورځو مبارکي درته وایو. حمزه هم سپای سبز ما تخنیکی همکار ورزو د راپورونو برخې ته. ولسمشر اشرف غنی وایي په طالبانو کې د سولې نیت او اراده نشته او د وچ زور خبره کوي. نو دی وایي چې اوس هغه وخت را رسیدلی چې افغانان خپله خاوره خپله وساتي. ښاغلی غنی د لوی اختر له لمانځه وروسته په خپل اختریز پیغام کې وویل حکومت د سولې اراده او نیت لري او په دې برخه کې قربانۍ هم ورکړي دي. طالبان په ځواب کې وایي چې په دوی کې د سولې نیت او اراده شته خو برعکس حکومت د سولې نیت نه لري. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس وایي طالبان اسلامي او نه هم ملي مشروعیت لري او د پاکستان له مدرسو په ځانګړې توګه له حقانیه او عثمانیه نه د افغانستان په اړه پریکړې اخلي. محمد اشرف غنی په ار کې د لوی اختر له لمانځه وروسته ملت ته په خپل اختریز پیغام کې وویل طالبان د سولې نیت او اراده نه لري.
نیت او اراده د سولې طالبانو په مس موږ د هیئت ځکه ولېږه چې یو اتمام حجت توست چې په واضح توګه موږ هم نیت د سولې لرو، هم اراده لرو او هم سولې ته هم قرباني ور. مګر دوی نیت او اراده نه لري، باید د دې په اساس مختصم میمونیش.
ښاغلی غنی دا هم وویل چې راتلونکي درې او شپږو میاشتو لپاره منظم امنیتي پلان چمتو کړی چې دغه پلان د یوې برخې تطبیق د تېرې اونۍ بیړني امنیتي وضعیت ته بدلون ورکړ، خو په دې اړه یې زیات جزئیات ورنه کړل. دو ورځې مخکې د عبدالله عبدالله په مشرۍ یو لوړپوړي افغان دولتي پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سولې له پلاوي سره دو ورځې مذاکرات وکړل، ګډه اعلامیه یې خپره کړه او دواړو لورو ټینګار وکړ چې د سولې خبرو ته به دوام ورکړي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سږکال اختریز پیغام په ملي یووالي راڅرخید. محمد اشرف غنی وویل که څه هم وضعیت حساس دی خو فرصت هم شته چې باید ټول تیر هیر کړو او تر یو چتر لاندې له جمهوریت نه دفاع او ملاتړ وکړو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی زیاته کړه نه هم معامله روانه ده او نه هم د یعنی غنی د معاملې نیت لري، نو په داسې وضعیت کې نه باید امتیاز طلبي وسی.
هغوی چې د خپل نظام ملکیت او ژوند د ساتنې لپاره آماده دي او مبارزه وکړي، موږ آماده یو چې له ټولو ګټه واخلو، اما ټول باید د دولت په چوکاټ د امنیتي او دفاعي ځواکونو په چوکاټ کې وي، نه خود سری ته د مملکت کې جایسته نعمل
شجوره ولو.
دا پیام
باید طول توازیب. خاغلی غنی وویل چې یو شمیر کسان د نوی تشکیل سوی حکومت لعینکو افغانستان ته ګوري او وایي چې افغانستان یو ملت نه دی. د خاغلی غنی خبره تل د افغانستان په اړه وړاندوینې غلط ثابت شوی. محمد اشرف غنی دا هم وویل چې طالبانو 150 جماعتونه وران کړي. آیا د پاکستان سیاستوال چمتو دي چې د طالبانو حکومت ومني؟ څه چې پاکستان ځان ته غواړي موږ ته دی هم وغواړي. او پاکستانی رسنۍ د طالبانو په ملاتړ تبلیغات کوي. نوموړي دا هم وویل چې د 5000 طالب زندانیانو په خلاصون کې بهرنیان او هغه کسان چې شک یې کاو افغان حکومت د سولې نیت نه لري ملامت دي. د غنی په وینا دې خلاصون طالبانو ته یوه فرقه په لاس ورکړه او له تړون خلاف جګړه کوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې طالبان د سولې نیت لري. دا ښکاره اراده ده چې دوی د حکومت له پلاوي سره دوه ورځې په قطر کې ناسته درلوده. طالبانو په یوې اعلامیې کې ولیدي چې د اختر په مناسبت یې لسګونه افغان سرتیري له خپله بنده آزاد کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی، پخوانی ولسمشر حامد کرزی، عبدالله عبدالله او نور لوړپوړي چارواکي په ار کې په لمانځه بوخت وو. په کابل ښار درې توغندي ولګېدل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس تانکزي ولیدي چې دا توغندي شاوخوا 8 بجې د کابل ښار د څلورمې ناحیې اړوند د درېیم پروان سیمې نه له یو اراده کورولا ډوله موټره توغول سوي دي چې یو یې د لومړۍ ناحیې په باغ علی مردان سیمه کې بلې حضوري چمن او درې می په دویمه ناحیه کې لګیدلې چې ځاني زیان نه لري.
د افغان ولسمشر اشرف غنی د نننۍ څرګندونو جزئیات مو واوریدل چې د اختر د لمانځه په پیغام کې ویل طالبان د سولې اراده نه لري. د افغانستان د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د جګړې لیکې د تودېدو په حال کې دي. لکه ښاغلي خیبر سره مې د ولسمشر د نننۍ وینا او څرګندونو په اړه مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې وپوښتل چې د ولسمشر غنی د اختریز پیغام اصلي هدف څه و.
د قطر وروستۍ غونډې ته په کتو داسې انګېرل کېږي چې دوی د سولې لوري ته نه ځي او دواړه لوري جنگ ته په ځانګړي ډول طالبان جنگ ته لومړیتوب ورکوي، ځکه په وروستیو کې ولیدل چې ډېرې سیمې نیولی سو، نو چې په زور نیولی سو ولې د سولې لوري ته لاړ سو. نو دا نن هم د ولسمشر خبرې هماغه غبرګونې خبرې وې چې یو مخې د جنگ د قطعاتو د تنظیم بحث کاو. دا په دې معنا ده چې افغانان خپلو کې نشي سره جوړېدلی تر هغو د دوی په منځ کې یو نړیوال درېمګړی ونه اوسي، یا خپله د افغانانو یو درېمه ډله ونه اوسي. ځکه دا یوم ولیدله چې دوه دوه نیم کاله پرله پسې سره کښېنستله، نتیجه دا سوله چې نن افغانان په سرو سترګو ناست دي.
نو حکومت ولې ونه شو کړای چې خپلې سیمې وساتي؟
د حکومت لوري ته مشکلات هم سته او د حکومت تکیه هم په نړیواله ټولنه باندې وه د شل کلونه. نو دلته نړیواله ټولنه یو په یو ترې لرې سوله او بل د سیمیزو قطعاتو سره تبن د چې نړیوالو ځواکونو په ځانګړي ډول امریکایانو ارتباط ورسره درلوده، ټرینینګونه یې اخیستي دي. نو هغه چې ترې لرې سوله هغه ډول مورال پاتې نه سو. نور په کور دننه د فساد مسله هم نهایی جدی ده چې هغه هم اغیز ودرلوده، او په کور دننه د سیاسي اجماع نشتون له بده مرغه زموږ نظامي ځواکونه بیرته د همدغه لوړ پوړو سیاسيونو سره یو ډول ارتباط هم لري. کدلته سیاسي اجماع وه هلته به صفونه منظم وي، کدلته نه وه صفونو کې مشکلات رامنځته کېږي. یعنی په ډېرو سیمو کې موږ ولیدله چې بېله مقاومته یا داسې سیمې هم وې چې په څلورو پنځو ورځو کې ملته طالبان ونه رسېدل، هغه سیمې پرېښول سوې وې. نو دې خواته هم دغه مخکینی مشکلات پراته وله چې حکومت ورته متوجه نه و او دغه یو فاجعه رامنځته شوه.
دغه د مورال سقوط یا د روحي سقوط چې تاسو یادونه کوئ، فکر کوئ چې نور به هم دوام وکړي؟
زه فکر کوم چې د نړیوال ځواکونو یو په یو درشتیا وتل د حکومت درته مخکې نه لیدل چې نړیواله ټولنه به افغانستان پریدي. یعنی دوی فکر کاوه چې دا یو تاکتیکی بحث دی، خو هغوی هغه د ولاړل د توافقنامې له مخې روان شول. نو دلته پر روحیاتو باندې تاثیر پرېواته. اوس له بده مرغه به ووایو چې بیرته جنگی روحیات راقوي سوي دي او د جنگی روحیاتو د قوت لپاره صفونه بیرته تنظیمیږي چې په ذات کې بیرته جنگ ته خبره وزي، او جنگ د افغانانو په ګټه نه دی او د افغانانو درد نشي دوا کولی. او زه فکر کوم چې هر ډول سي دا لوری هم د حکومت لوری هم خپل صفونه قوي کوي او صفونو کې ولسی خلک هم شاملوي او دا دی پر داخلي اجماع باندې کار کوي. نو دا لوری هم له دین ورسته اره جنگ کوي او جنگ ورته تباہی ده او بربادی ده.
یو بل مسله خیبر صاحب چې د کابل د هوایی ډګر د ساتنې مسله ده چې ترکیه غواړي مسؤلیت ترلاسه کړي مګر طالبانو مخالفت ورسره کړی، دا به فکر کوي چې د سولې په دروانو هڅو کې یو څه رول ولوبولای شي؟
زه فکر کوم ترکیه خو په اسلامي دنیا کې اوس د سرلاری دعوه کوي او د اسلامي دنیا په مسایلو کې همیشه ځان ورګډول غواړي. دا چې نړیواله ټولنه نور دلته نسته، بیا هیڅ ضرورت نسته چې ترکیه هم دلته ووسي تر هغو چې د توافق او د غوښتنې له مخې ضرورت له مخې دعوت نشي. نور نو ضرورت نسته چې په کور دننه مشکلات راته ایجادولای شي، هغه مسائل طبيخي باید دعوت.
یعنی تاسو داسې وایي چې طالبان ترکیه ته هیڅ ډول استثنا نه دی قائل، یعنی داسې چلند ورسره کوي لکه نور لویدیز هیوادونه؟
بالکل، ځکه ترکیه خپله د ناټو په چوکاټ کې افغانستان ته راغلې وه، هماغه خصومت هم یو ډول پاتې دی. بل هر بهرنی چې راځي دلته افغانان ذهنن نه یې ورسره جوړ، تبن وروسته بیرته ستونزې هم زیږولی شي افغانانو ته، بیا داسې مهم ځایونه په لاس کې نیول د خپل یو سوال دی. او ضرورت یې هم نسته، د خپل ځواکونه سته، دا چې د جنګ لیکې پرې نه ساتو نو دلته آرامې لیکې ولې پرې وساتو؟ خپل ځواکونه سته، هماغه یو ډول ساتنه کولای شي، نو خاص ضرورت نسته ورته. که ضرورت وي هم هغه جنګي لیکو کېدي، او د جنګي لیکو څخه نړیوالو ځواکونو ځان وایسته، افغانان یې جنګ ته ودروله.
د سولې د ولسي حرکت مشر اقبال خیبر و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د سولې د روانو هڅو او په دې برخه کې پر ستونزو نظر څرګنداوه. سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. لکه څنګه چې مخکې مو هم په راپور کې واورېدل، نن په کابل کې د اختر په لومړۍ ورځ درې توغندي راپرېوتل. له دې برید وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل چې په ټول هیواد کې ملي پولیسو ته د خلکو د خوندي ساتلو لپاره لومړۍ درجه احضارات ورکړل شوي. دوی وایي چې په کابل ښار کې دا حمله تر جدي څیړنې لاندې ده، خو عام خلک بیا د اختر په راتلونکو دوو ورځو کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن دي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په کابل کې د لوی اختر لومړۍ ورځ د دریو توغندیو په توغولو سره پیل شوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دغه درې توغندي د کابل ښار د څلورمې ناحیې اړوند سیمې څخه د ښار په دریو بېلابېلو سیمو ولګېدل. د دې وزارت بیان میرویس تانی چې نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل رامنځته شوې پېښه ځاني زیان نه لري.
د افغانستان د خلکو دښمنانو د څلورمې ناحیې او د سیمې څخه د پروانسې څخه په یو کلا ډوله موټر کې درې فایر مزایل د کابل په لوري وتوغوله، د ښار په لوري، او دلته په درې نقطو کې ولګېدل. نیک برغه ځاني تلفات نه لري زموږ معلومات همدا دي، او طبعاً د راکشون لګېدل به یو لړ مالي تلفات، مالي زیانونه لري چې هغه هم خوشبختانه په لوړه کچه نه دي.
د توغندي هغه مهال وتوغول شو چې جمهور رئیس په ارګ د اختر لمونځ کولو. یو شمېر عام افغانان میروانو حالات په کتو سره خراب امنیتی وضعیت اندیښمن کړي. دوی وایي سکال اختر کې وربند هم ونشو او جګړه هم شدیده شوې ده. د کابل ښار اوسیدونکی حیات الله نظری بیا د نن سهار پېښې سخت ویره ولی دی.
د اختر په اړه خو اختر مو داسې پیل شو چې د پراکټونو او پیل شو څو اختر او د اوربند اعلان کېده. په دې اختر کې نه د اوربند اعلان وشو، او عموما خلک تشویش هم لري ورته چې د اختر اوله ورځ په راکټونو باندې پیل شوه چې نور به په ښارونو کې څه حال کېږي او څه به کېږي او څه به نه کېږي.
د کندز ولایت اوسیدونکی مهراب الدین سلیمان خیل بیا وایي روانو حالاتو سخت ناهیلی کړی.
زه د یو افغان وګړي په توګه ویره لرم له روانو حالاتو، لروان وضعیت څخه چې هغه د نن د اختر لومړۍ ورځ ده او پاکټونه راوړیږي، اوربند هم ونسولو، دوه ورځې له دې وړاندې په قطر کې دي بین الافغاني ناسته وه، ولې د سولې خبرې نتیجه نه ورکوي؟ کوم عوامل؟
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیان میرویس تانیکزی د خلکو دې اندېښنو ته په ځواب کې وایي پولیس او نور ګډ ځواکونه لومړۍ درجه احضارات لري او هڅه کوي چې د ورته پیښو مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار د اختر له لمانځه وروسته نننی توغندیز بریدونو ته په اشاره سره وویل طالبان د توغندیو په زور د هیواد نشي نیولی، خو طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
په کابل کې د اختر د لومړۍ ورځې د توغندیو د حملې او امنیتي مسایلو په اړه راپور مو اوریده. د روزګان ولایت خلک د دې ولایت د امنیتي وضعیت له کبله اندېښمن دي. د روزګان د یو شمېر ولسوالیو له سقوط وروسته طالبانو اوس په مرکز ترینکوټ کې خپلو حملو ته زور ورکړی. په ترینکوټ کې که څه هم طالبانو کوم تازه پرمختګ نه دی کړی، خو یو شمېر خلکو له ویرې خپلې سیمې پرېښې دي.
وسلوالو طالبانو د ورزګان ولایت د ټولو ولسوالیو تر سکوت راورسته اوس په مرکز ترینکوټ کې د افغان سرتیرو په وړاندې خپل بریدونه ته زور ورکړی دي چې خلک یې زیات اندېښمن کړی دي. د سپوکو او درنو وسلو دا پیرونه هر شپه د ترینکوټ ښار چار چاپیره په امنیتي کمربندي پوستو کې افغان دولت او طالبان پر یو بل کوي چې د ترینکوټ ښار د زیات شمیر خلکو ژوند یې ورته نارامه
کړی دی.
اوڅلوېښت کلن عبدالغفار او څلور شپېته کلن میر احمد د ارزګان ولایت ترینکوټ ښار اړوند په لس او پنځلس کیلومتری کې د سولی او کفترخانې سیمې اوسېدونکي دي. دوی چې یو ځل مخکې هم د جګړو له امله څلور کاله پرله پسې له خپلو سیمو بې ځای سوي وه او د کورنۍ غړي هم ترې اخیستي وه، اوس یې یو ځل بیا کډي په شا او په ترینکوټ ښار کې د کرایې د کورونو په لټه کې دي څو خپل سرونه خوندي کړي.
یار مې یو بچی بخښ للی دی، درې مې وریرونه بخښ للی دي، پر یوه ځای مې پټ کړ. اوس چې دي بیا دا دي دا بیا دا کیسې جوړې شوې دي، اوس نو دی بیریږو صاحب چې داسې یعنی په ټوپ ځغلو کنې ولا کبیریږم، یا د طالب سه یا د امریکایي سم د خوږه بیریږم، د خوږه ډېر قربان یو نو کې یو منې درلودې هغه راوي د خپل غلا یار یو ځایو شي بیا بل ځایو شي د کور کالي د ماښام د اوس نه لرو
ډېر کورونه دي حساب درته حساب چیرې دي دا اوس دي ګډ کډې بارسوي دي یو اواز ځای یو سړی په کور پاتې ګلو خو اند سر وشتانو وخت ته د جګلو څونې ستړي جګلو یو سړی نه ستړي ته په ولایت کې دی رایو وده دی سړي ستړي دی پښتنه وکړي چې دا سړی ستړي دي کنه دي دا سړي د زړه بینې تو یې جګړې نه کوم ګټه کوم.
په تېره جون میاشت کې د ارزګان ولایت پنځه ولسوالۍ ګیزاب، چوره، چهارچینې، خاص ارزګان او چنارتو ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ولوېدې او تازه وړ مشپه بیا وسلوالو طالبانو د ارزګان ولایت یوازنۍ پاتې ولسوالۍ دهراوت هم چې د افغان دولت یو کمپ هلته په کښې کې موجود و ونیول. د کلیوالو ترڅنګ په ترینکوټ ښار کې خلک او هټیوال هم د جګړو له امله په ویره کې ژوند کوي او هټیوال تشو دوکانونو ته ناست دي. دوکانداران وایي د جګړو له ویرې خپلو دوکانونو ته مالونه نسي راوړلی ځکه ویرېږي چې جګړې ترې نه وانخلي. زبیولا په ترینکوټ ښار کې د څپلیو دوکان لري.
په خوا چې به یو چا زر لزر پنځه لزر سودا کوله زموږ څه اوس چې هغه راسي زر روپۍ پنځه سوه سودا د وطن دوکانداران یې هغه م هغه د ضرورت شی دی زموږ سوړي چې ماسې د ډېر سخت ضرورت یې رسولي دا وخته موږ اته نه لس پیرې به هم دکاندار ده کړي وې نو دروسه پورې موږ اخ یوه دوکاندار هم دروسه پورې پیران نه ده کړې. په خوا دغو ورځو ته موږ لس لکه پنځلس لکه شل لکه کالدارې پورې متول یې خو اوس دولکو درو لکو کالدار ته لا زړه نه شو شو کوای چې ماتې کړو.
دا په داسې حال کې ده چې په تېره جون میاشت کې د ترینکوټ ښار څخه په لس کیلومتری کې د ولي په نوم د ملي اردو هغه یو کمپ چې وسلوالو طالبانو له تېرو پنځو کلونو راهیسې محاصره کړې وو وینیولی او سرتیر یې هم ټول طالبانو ته تسلیم سول. په ارزګان ولایت کې یو تن مدني فعال غلام نبي شجاع ازادي راډیو ته وویلې چې دولت د امنیت د تامین په برخه کې هیڅ ډول پلان نه لري او په خبرې که وضعیت دغه ډول دوام وکړي نو ګڼې سیمې به وسلوال طالبان تر خپلې ولکې لاندې راولي. نوموړي له مرکزي حکومت څخه ارزګان ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. د ارزګان ولایت والي محمد عمر شیرزاد بیا د ارزګان ولایت خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ډاډه زړه دې خپل کاروبارونه خلاص کړي او په خپلو کورونو کې دې واوسي. نوموړي وایي د ترینکوټ ښار په کمربندي پوستو کې تر پنځه دېرش نوي زیاتې امنیتي پوستې جوړې کړي او د طالبانو د هر برید په وړاندې پوره چمتووالی لري.
موږ ترینکوټ کې د جنګ او د امنیت په خاطر پوره امنیتي تدابیر لرو. کمربند مو محکمه دی، کمربند کې مو نوي پرسونل او نوي پوستې ځای پر ځای کړي دي. تقریبا پنځه دېرش نوي پوستې موږ په کمربند کې ځای پر ځای کړي دي او د ترینکوټ ولسونو ته پوره ډاډ ورکوو چې دوی په نورمال ډول او په ډاډ ډول خپل عادي او نورمال ژوند ته ادامه ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د تېرو پنځو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د ترینکوټ ښار چار چاپیره محاصره کړې خو تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې بازار ته داخل سي او یا هم سکوت ورکړي.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په خوا چې یخچالونه نه وو نو خلکو غوښه او په خاص ډول د قربانۍ غوښه څنګه ساتله؟ اوس چې ګرمي ده، لوی اختر په دوبي کې راغلی او په کابل او ولایتونو کې د برېښنا ستونزه هم شته. غوښه باید څنګه وساتل شي؟ د ننګرهار یوه اوسیدونکې د کبرداغ طریقه راښیي. امنې ازادۍ راډیو ته ویل چې پخوا به دوی د قربانۍ غوښه په همدې طریقه ساتله.
د خلکو نه مې هیله دا ده چې اختر کې خپل کورونه کې پاتې شي، دوستانو کره د تګ راتګ نه په کلکه ډډه وکړي.
قدر من اوریدونکو، له تاسو بخښنه غواړم چې د میرمن امنې پر ځای زمونږ د یو بل متخصص ډاکټر مرکه خبره شوله. خو په هر صورت اوس تاسو ته د هڅه کوو چې زما همکار هڅه کوي چې تاسو ته د میرمن امنې وینا پیدا کړي. خو له هغه مخکې د بلې موضوع ته ورځو. او په افغانستان کې سږنی اختر په داسې حال کې لمانځل کېږي چې په افغانستان او نړۍ کې د کورونا وایروس د چټک سرایت له کبله اندېښنې شته او ګرمي هم زیاته شوې. خلک باید کومې صحي سپارښتنې په پام کې ونیسي؟ د څارویو د قربانۍ پر مهال کوم ټکي مهم دي؟ او غوښه باید څنګه وساتل شي او پخه شي؟ په کابل کې زموږ همکار د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر احمد علي کریمي سره مرکه کړې او په سر کې یې ترې پوښتلې دي چې له کورونا وایرس څخه څنګه ځان ساتلی شو.
د خلکو نه مې هیله دا ده چې اختر کې خپل کورونه کې پاتې شي، دوستانو کره د تګ راتګ نه په کلکه ډډه وکړي. خدای مکړه داسې نه شي چې خوښۍ مو په غم بدل شي. او د اختر مبارکۍ لپاره غاړې ورکول نه په کلکه ډډه وکړي. لاس ورکول او غاړې ورکول منع دي. په فقط په الفاظو باندې کولای شي چې یو بل ته د اختر مبارکۍ وکړي.
ډاکټر صاحب، آیا اړینه ده چې د قصابۍ پر مهال هم ځینې روغتیایي سپارښتنو ته پاملرنه وشي؟
د لوی اختر د لمانځنې یو اساسي رکن او مسنونه طریقه د قربانۍ کول دي. د هوا ګرموالی او د قربانۍ پر وخت د غوښې د حفظ صحې یا پاکوالي ته نه پاملرنه ممکن د شدیدو اسهالاتو او هضمي ناروغیو سبب شي. توصیه مو دا ده، لومړی هغه کس چې قصابي کوي نو هغه د خامخا دستکش ولري او د امکان په صورت کې ماسک به هم ولري، ځکه یو ناروغی چې په څارویو کې معمولا وي د سی سی ایچ اف په نامه وایروسي ساری ناروغي ده چې خطرناکه ناروغي ده، د شدید تبې او د خونریزیو سبب کیږي، چې دا تیرو څو کالو کې موږ ډېر زیات نمونې لرلې. نو ښه خبره دا ده، هغه څوک چې قصابي کوي دغه شي ته ډېر زیات متوجه وي. وروسته دې چې کله قصابي کېږي یا غوښه ټوټې کوي، غوښه دې څومره چې په تیزۍ یا په سرعت سره کولی شي ټوټې دې کې او په پاک لوښي کې دې ځای په ځای شي او ډېر زر دې خیرات شي.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر احمد علي کریمي و چې ویلې څنګه ځان له کورونا وساتو. خو اوس ورزو او د امنې د ننګرهار ولایت د اوسیدونکو خبرې اورو چې څنګه کولای شو د اوړي په ګرمۍ کې غوښه ښه وساتو.
خبردار غوښه ده چې د مونږ په خانۍ خلکو په دې لپاره چې غوښه به نه ساتل کېده، غوښه به مایده مایده کړه. سرفي غوښه هغه به مایده مایده شوه، دې کې به واچوله، بخار به ورکړو چې نرمه به شوه، بیا به ښه په ماور باندې پرېږدو چې سره به شوه. غیر د مالګې نه بله مساله په کې نه اچول کېږي. هغه به چې ښه خوري نه شوله، بیا به کې خوا چې یخه به شوله، بیا به په نورو دیګو کې تقسیم کړه. غوړي بیا واخیستل، ښه بیا سره کړه، په هغې کې بیا واچول چې غوښه په غوړو کې پټه شي، معلومه نه شي. بیا به کې خوله په یو یخ ځي کې چې هغه نو په شپږ میاشتې اووه میاشتې هغه ساتل کېږي چې هر وخت یې زړه وي هغه راخلي د هغې نه توده وي.
ولې خلک غوښه دا ډول کوي؟ د څه لپاره؟
غوښه نه ساتل کېږي هغې وخت کې چې یخچالونه نه لرل، برقونه نه ول. په دغه طریقه باندې خلکو جوړولې، ژمی پکې تېرول.
اوس هم دا شی شته دی، خلک دا کار کوي. دا چې هوا هم ګرمه ده، اوس هم کېدای شي چې غوښه په دې ډول وساتل شي.
همداسې کولای شي چې اوس د وزه غوښې والي پاکې ومینځي، مایده مایده کړي، همدغه سې پخه کې او په دیشو کې وچې غوړو کې پټه کې یا په یخچال کې کېږدي یا همداسې سیوري ته کېږدي چې هر وخت یې زړه وي د هغې نه راخلي تودیي خوري دا هم تقریبا اته میاشتې نهه میاشتې لس میاشتې ساتل کېږي.
د ننګرهار اوسیدونکي امنه وه چې د غوښې د ساتنې د کبرداغ پر طریقه یې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو د همدې خپرونې په دوهمه نیمای کې د ازادۍ راډیو دوه اونیز پروګرامونه لرو، ژوند په شیبو کې او نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام. دا پروګرامونه په څو شیبو کې تاسو ته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې صفی الله ستانکزای د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس ویلي پاکستان د طالبي حکومت ځان ته وغواړي. ولسمشر محمد اشرف غنی دا خبر نن په ارګ کې د اختر په مناسبت وینا کې وکړه.
موږ ته غواړي ځان ته وغواړي. آیا پاکستان کې یو عمده سیاستمدار یا ګوند حاضر ده چې طالباني حکومت په پاکستان کې ومني؟
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي هیواد یې د کابل نړیوال هوایي ډګر د مدیریت لپاره د امریکا مالی او لوجستیکي مرستو او ډیپلوماتیکي همکارۍ ته اړتیا لري. اردوغان نن شمالي قبرص ته په سفر کې د افغانستان په تړاو دا خبرې کړي. د ترکمنستان د 300 پوځیانو د وژل کېدو راپور نه ورکړل شوی دی. سرچینو آزادې اروپا راډیو ته ویلي د دغو پوځیانو مړي د افغانستان له پولیس سره نږدې له مري ښاره انتقال شوی دي. روسیا او ازبکستان په لسو ورځو کې د افغانستان د پولې په اوږدو کې پوځي مانورونه کوي. د روسیې د پوځ مطبوعاتي څانګې نن ویلي د جولای له 1 د اګست تر 3 به په دې مانورو کې 1.5 زر سرتیري، 200 پوځي ګاډي او الوتکې ګډون ولري. او د عراق پلازمینه بغداد کې یو ځانمرګي برید لک تر لګ 1.5 تنه وژلي او شاوخوا 50 نورې ژوبل کړي. 14 تیر شپه د بغداد ختیځ ته په صدر ښار کې له ګڼي ګوڼې ډک یو مارکیټ کې شوې. دې مارکیټ کې ګڼ خلک د اختر په سودا اخیستلو پسې راوتلي وو.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو قریبه دي کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنه. اختر په ټوکو ټوکو راغی، اختر په ټوکو ټوکو راغی، نه می کالیشته نه دی غاړه امیلینا. په اخترونو کې تګ راتګ له څه وخت را په دیخوا دود دی.
دا تګ راتګ له هغه زمانې نه چې کله اخترونه شروع شوي دي دا تګ راتګ هم ده، یعنی ښه خوشحالي هغه چې په ګڼه سره او په مشترکه طور سره وي.
په دې وروستیو کې چې کرونا په کمین کې دی، آیا د پخوا په څیر ډله ییز ګرځېدل او یو د بل کور ته ورتلل مناسب کار دی؟
دیو بل دل په دومره مهم نه وی لکه سات چ مهم دی او اړیکه خپل پر ځای دی. د ځان ته خوندې په لپاره ځانونه وساتو او ورتاګه څخه ډډه وکړو.
په داسې حساسو شرایطو کې به خلک څه ډول د اختر مبارکي وکړي؟
د ټولنیزو رسنیو له لارې، د فیسبوکونو له لارې، د تماسونو له لارې، ویډیو اړیکو له لارې یو د بل سره د زړه خالو وکړو، یو بل ته مبارکي ورکړو، دا به غوره وي.
نن باندې خپله خبرې کوو. په پیل کې د اخترونو د نمانځلو تاریخ څېړو او د اختر په ورځو کې د خلکو د دود دستور په باب هم معلومات وړاندې کوو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمنو دوستانو، د اکثرو کسانو په باور د اختر خوند د خپلوانو او دوستانو په لیدلو او د هغو له احوال څخه په خبرېدلو کې وي. شاعر هم وایي چې مینه پتلو راتلو زیاتیږي، کله راځه کله بزه درځم مینه، خو تګ راتګ هغه وخت د مینې، دوستۍ او خپلوۍ سبب ګرځي چې پایله یې له ستونزو، خطر، درد او رنځ سره مخ نه وي. مشرانو ته ورتلل او هغو ته درناوی کول زموږ دود او فرهنګ دی. خو دا چې په دې وروستیو کې د کورونا لمن په ټوله نړۍ کې غوړېدلې او په چټکۍ سره د خلکو د ګڼې ګوڼې له وجې خپریږي، نو پکار دی چې د ځان، کورنۍ، خپلوانو او ټولنې د بقا او خوندي ژوند لپاره خپل ګرځېدل کنټرول کړو. دیني عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې د اخترونو نمانځل او یو د بل کور ته ورتلل د اسلام لپایله په ډېرې خوښۍ سره دود شول.
اختر د مسلمانانو یو خاصه ځانګړې مقدسه ورځ ده چې په دې ورځ کې سرل دینه چې هغه عبادتونه ادا کیږي او ځانګړي تعبدي اعمال اجرا کیږي. دې تر څنګه یو عنعنوي او دودیزه بڼه هم لري. دودیزه بڼه مقصد موږ افغانانو په منځ کې دا ده چې په دې ورځ کې عمومه خوشحالي وي، هر څوک یو بل ته ډالۍ ورکوي او همدا رقم یو بل کور ته ورځي او تګ راتګ کوي. او دا تګ راتګ له هغه زمانې نه چې کله اخترونه شروع شوي دي دا تګ راتګ هم ده، ځکه کله چې خوشحالي کیږي هغه خوشحالي په ګڼه سره خوشحالي. موږ مخکې له اسلام نن په دې ټاټوبي کې چې اوسېږو دلته اخترونه درلودل، زرتشتیانو اخترونه او د مجوسیانو اخترونه او د همدا رقم د بودایانو اخترونه او کوشانیانو او باختریانو آریایان او همدا رقم د دوی اخترونه. خو کله چې اسلام راغی اسلام سره بیا دوه اختره موږ ته پاتې سو چې یو عید سعید فطر او بل عید سعید اضحا. په افغانستان هم چې کله اسلام راغی اخترونه هم ورسره راغله، نو تګ راتک شروع سو د خلکو ترمنځه.
په کلیو او بانډو کې بیا خلک سره ټولیږي په ډله ییزه توګه په نوبت سره له مشرانو نیولې بیا تر کشرانو د ټولو کورونو ته ورځي. هر کور ته چې ورشي د هغې کورنۍ کسان هم له ځان سره ملګري کوي، بیا بل کور ته ورځي. وروستي ځای ته چې ورسیږي د خلکو شمېر له سلو تنو څخه هم اوښتی وي. له چا سره چې ماشومان وي هغو ته نغدې پیسې یا هم وچه میوه په جیب کې وراچوي. دا خبرې د لوګر اوسیدونکی اعتراف کوي. نوموړی په لوی اختر کې د قربانۍ په اړه هم وایي چې دا کار یې له یوې خوا ثواب دی، له بل لوري وخت هم خوښ تیریږي.
د لوی اختر کې موږ چا وسه کېږي هغه لاړ شي مال واخلي، که کسان ډېر وي نو بیا چا سره شریکان سي، او که لږي نو یو کس لپاره دوه کسانه په پسونه واخلو یا چا سره شریکان سو بیا هغه پسونه حلال کړو. بیا دغه لړمونو او دغه زړو دا شیانه کور ته مخکې ولېږو چې تاسو دا پاخه کې موږ دا پسه کنډه کنډه کوو، بیا راواخلو پسه درې کنډه کوو، یو غریبانانو ته ورکړو، یو خورو خولنې ته وساتو، یو خپل کور ته راوړو، خورو خولنې ته مو وایي چې موږ یې نه وړو، موږ خپله کړې ده. نو بیا هغه موږ کور ته ووسو، بیا دا مشران کړه دا کسران لاړ شي هلته تیاره غوښه پخړي هغه وخوري چای مې وچکي، بیا لږ نورسته مبارکي وکړي د خپل کور کې وکړي خپلو ښځو ماندو سره، بیا پردي افساګان ته ورسي هغه سره یې وکړي، لږ نورسته بیا کلی سره ټول سي څخه اختر به سره کم کوو. تیر تقسیم وکړي پلانای پلانای لس کور به نن راکړي، پنځه کور به هغه د چای راکړي، پنځه به غرمې وړې راکړي، پنځه د یا څلور د بېګا مړۍ همداسې درشپو باندې کورونه تقسیم کړو. د ډل ډلې ګرځو تا کر راځه او ما کر راځه، بیا خور خولن ته لاړ سو خوندې مندې مراسي مکرې چا خوندې مندې هغه غو کر بوز بس رفت هم شروع سی او درې څلور ورځې خوشحالي بیا چې برته راوګرځ بیا مغه بیا دې مغه اوران مستنی اوران زړونه دی.
د کابل اوسېدونکي مریم وایي چې په اختر کې میرمنو ته بیا دومره ډېر کار وي چې خپله د چیرې تګ موقع نشي پیدا کوي.
خدای زه ډیر ظرفونه مینځم، دونه ظرف مینځم دا د اختر په ورځ کې او دیګ پخوم ظرفونه مینځم، نو دغه نه زه هیڅ نه بیکاره کیږم چې زه لاړ شم چا کړه زه اختر مبارکي وکم. باور به دیراشی کنه اول می جامعه ها خونده می آده کاسی دیزم که زرفونه می دیم که هر چه کار لرم خزان خو پاک ساتم دا بیخی او شوق می رازی دختر پاول او راز اول سوایی وقتا چه رو راجی کشم داده کار نچه خلاص شم جمع جانو می چه که وقتا می کاری ها خونده بیان از هم نور کارو بسی زدون از سره ایم بکه بیا چه اختر لخیر خلاص شو بیان از سوایم وست نو زه اختر کام طولو سره هر یا من بیوینی بیانو خاندی بیا خلاص شو زر بکارده ولی چه زخ پلا تنای من بلچوب نشته رسه دیر ستری توب داده اختر پا قربانی پا ورازی دیر خلق ستری که او دیر یا خوشحالیم دارینو.
ځینې کسان بیا گیله کبی وایی وروستوی پر مختگونو لکه موبایل او انترنت پخوانی تګ راتګونه کمرنګه کړي دي. د کابل اوسېدونکی عرفان وایي چې و ځینې کسان په یوه زنګ یا مسج د اختر مبارکي خلاصوي چې دا کار بیا په خپلوۍ او دوستۍ کې د فاصلو لامل ګرځي.
پخوا ډیر زیات خواله پدی و چې کله به اختر سو په اختر کې بیا غټ وړه ټول خپل خپلوان او نږدې دوستانو کربتل راتل او دغه رواجونه سده ډیر زیات بارز ول ډیر زیات قوي ول او په همدې سره د خلکو هغه مینم ډیرېدله خو اوس چې د ټیکنالوژۍ له راتګ سره بیا د موبایلونو د ټولنیزو رسنیو زیاتوالي سره دغه دودونه هم یو څه کمرنګه سوي دي ځینې دودونه پالل دا پکار دي
د عرفان په څیر ډیر کسان وایي چې اختر مبارکي دی له لرې لارې څخه د ټلیفون په مرسته نه کیږي د اکثر خلکو په باور د دوی خبرې پر ځای دي خو مناسب وخت او شرایط غواړي دا چې د کورونا وایروس د همدې تګ راتګ له وجې خپریږي نو پکار دی چې یو څه وخت له ګڼې ګوڼې څخه ځان وساتو د دعوت د پوهنتون استاد داود نظم په وینا د پیغمبرانو په وخت کې هم کورونا ته ورته ناروغي خپره شوې وه په هغه وخت کې به خلکو ته ویل کېدل چې د ځان ژغورلو لپاره دې د ژوند له هرې چارې تیر شي د دود دستور او رواج په نامه دې ځان نه تباه کوي یوازې او یوازې دې د خطر پر وړاندې تدابیر ونیسي خو له بده مرغه ډېر داسې کسان لیدل کېږي چې په اختر کې د پخوا په څیر په ټولو خپلوانو راګرځي د کرونا د مخنیوي لپاره احتیاط نه کوي استاد ناظم وایي چې دا له ځان او ټولو خلکو سره لوی ظلم دی نوموړی زیاتوي
الله تعالی په خپل کلام کې دوه ځایه فرمایي چې خذو حذرکم یعنی تاسو خپل تدابیر ونیسئ او له هغې وروسته توکل په لوی رب وکوئ دا که په اجتماعي برخه کې وي یا په روغتیایي برخه کې وي او داسې نور په کار ده چې هغه لازم تدابیر چې د هغه وخت ضرورت وي او محیط او حالت د هغې تقاضا کوي هغه باید په نظر کې وساتي او بیا په خپل رب باندې توکل وکوي ځینو دوستانو له توکل څخه اصلی مفهوم نه ده اخیستای او فکر کوي چې بدون له فکر کولو او بدون له تدابیر نیولو په یو موضوع باندې ورمنډ کینو دې ته خی توکل وای نه دا د الله تعالی له ارشاداتو او د رسول الله صلی الله علیه و سلم له سیرت سره مخالف کار ده په روغتیایی برخه کې د هغه وخت مناسب تدابیر نیول او بیا په الله باندې توکل کول دي نو هیلمان یم چې زمونږ او تاسې مظلوم رنځېدلی کړېدلی ملت په خپل ژوند کې روغتیایی تدابیر هم چې اوس یې نړیواله ټولنه ورسره لاس او ګریوان ده په نظر کې وساتي
لیکوال او څېړونکی شریف الله دوست وایي چې کله سړی ځینې د اندېښنې وړ خبرې نه کوي وایي دا اختر دی په اختر کې ولې د ناامیدۍ مسایل یاد شي خو پایله یې بیا دومره بده وي چې جبران یې د انسان د توان څخه وتلې خبرې شي د نوموړي په باور پر کرونا سربیره امنیتي حالت هم دومره د ډاډ وړ نه دی نو ډېره هڅه دې وشي چې د اختر په دې مبارک ورځو کې له پوره احتیاط څخه کار واخیستل شي تر څو خوښي په غم بدل نه شي
موږ په هیواد کې ناخوالې خوسته نه یوازې دا چې دا د جنګ جګړو جریان هم دغه دی وسته نو د دې تر څنګ دغه دوم کال دی چې د کرونا په نوم نړیواله وبا او مریضي هغه د خپره ده او دا یو واقعیت دی نو د ټولو هیوادوالو څخه دوستانو څخه مو هیله دا ده چې د ځان د خوندیتوب دپاره د یو بل کورونو ته که ځي هم په احتیاط او اول خو دې د دې پر ځای چې ډله ییز د یو بل کور ته ولاړ سو که چیرې د ټولنیزو رسنیو له لارې د فیسبوکونو له لارې د تماسونو له لارې د ویډیو اړیکو له لارې یو د بل سره د زړه خوالو وکړو یو بل ته مبارکي ورکړو تا به غوره وي ځکه موږ د یو بل لیدل به دومره مهم نه وي لکه صحت چې مهم دی او اړیکې هم خپل پر ځای دي
په دې هیله چې د اختر پاتې شېبې هم په خوښۍ او آرامۍ سره تیرې کړئ ژوند په شېبو کې خپرونه پای ته رسوو تر بیا ښې چارې
نیما نړۍ اکثر درمیان خلیم را بندی ولګولې
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ځاړم د مشمن سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو اوریدونکو سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خراق لاست د دې هونی د خبرونه موضوع په اختر کې د خپلوانو تاګ راتک او میلمستیا او په اړه ده د افغاني دود لمخې په اختر کې ټول واده کړي زامن او لوڼي ل خپل اولادو سره د اختر مبارکۍ لپاره د خپل پلار او مور لیدو ته ورځي په همدې پلما واده کړي ورونه او خويندې سره یو ځای کیږي او د خوخي او د غور سره د یو چتلندن منځي خو کله کله د خوخي د کورنۍ حقې نه تاسو مانا کوون کې شي چې لخصر او خواخي سره ګډ ژوند کوي ځکه چې د ټولو راټول شوو خپلوانو میلمه پالنه او قربتوب یې په غاړه وي خو څنګه کېدای شي چې اختر او نوري میلمستیاوي د ټولو لپاره په زړه پوري شي او هیڅوک پکې ستومانه نشي
ما خواشه ډیره شو شو هغه چې به یو ډیر په اخلاص او په شمیت باندې بحث سره وکړي او ما قدر باندې ویو چې نو بیا څه باندې غوښتي به تاسو خبره کوو
کله ډیرو کسانو میلمه پالنه او د چارو سمبالول د یو کس په غاړه وي څه ستونزې راولاړول شي
په دې کې د عقدو دوام قربانی کول نابرابری بی عدالتی او د امتیاز او تکلیف نابرابر ویش پروت دی
څنګه کیدای شي چې د اختر خوخی په کورنۍ کې تل پاتې شي او د میلمنو او قربانو لپاره یو ښه خاطره جوړ شي
یوازې نه البته درې نیم را سره دي دا سره خوشحالي سره د میلمنو وزر او قدر کو
موږ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې دغه پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو اوس به راپور واورو چې دی وی خزي په غک پیلېږي
په دې پیدان چې خوښ هم مشران وو نه یې مازی لوري راتلې په خاطر مسیانې راتلې نو زمانی او تر اتلله د ټول کور کشران ټول دې تر اتلله د اختر مبارکي خو اتلله بیا به موږ د کور د نور کال تر څنګ د دې مېمه د واجب ما هم کوم حتی یو ورځ نه بلکې پښپوش په هغه وخت مو باندې به وامه ولیدا چې به خوښ وو بیت تشویقولم بیا به مغه تمانی د خبره کړو تر بل سړی د نوله چې ما خوښ دې رسو شو دا هغه چې به یو دې په اخلاص او په شمیت باندې بحث سره وکړي او ما
دا د کندهار ولایت اوسیدونکي رقیه وچی په اختر کې د میلمه پالنې له امله د خپلې ستومانۍ کیسه کوله رقیه ته ورته عادله هم وایي چې په اختر کې لیورونه او نندرورګانی له خپلو اولادونو سره د مور او پلار د لیدو لپاره د دوی کور ته ورځي هغه وایي د میلمنو په ورتګ نه خفه کیږي خو د کار او خدمت له وجې د اختر په ورځو کې ستومانه کیږي
اختر کې زایمو غدی کورونه داسې یو دوه داسې ټولې کډینا یختر په ځینه پورې کورونه کې ساتیناري نه ګرځي ورځي دي موږ کور هم یختر چای ملمانه راځي یختر چای په ماده کوم یوازې نه البته درې نیم را سره دي په دا سره خوشاله سره دي ملمنو وزر قدر کو دوی هم خوشاله سره لاس دي د نیمه نه وو دي سره دوی هم یختر د منځل لپاره جمعه ته چای وړي د چای متماده کو دا غسی د خپلوانو کړه بیر چې دوی دې به د اختر په درېمه باندې ښه د خپل اختر پیلوي د دې د نن پیغام کړه دي یو د بل سره دوی سره یو بل تما غشپزي او دوی څه د ټول خپل مشترکو ډیر هغه ولا د نه لکه هغه باندې چې خپل صفاتونه ډیر کوي په ځان باندې پورا باور یم تر څو تر پنځه سو کسانو پورې خو نه دان په ځان باندې تجربه کړی تر پنځه سو ملمنو پورې خو زه تنا وزرول لسم
په افغانستان کې میلمه پالنه او قربتوب له پخوا دود دی د میلمه هر کلی او عزت کول یو میړانه بلل کیږي دلته ولسونه لخپل خپلوانو سره د خپلوي رابطه د تاګ راتک او میلمستیا په وسیله ټینګه ساتي د افغانانو دغه باور د دوی په فولکلور ادب کې هم لورای ښکاری چې وایي مینا پتلو راتلو زیاتیږي کله راځه کله به زه درځم مینه خو که دغه د مینې او نږدېوالي لامل سم او عادلانه ترسره نشي ممکن د لریوالي او خواب د لامل شي په افغانستان کې د کورټولې چارې د خزو له مسولیتونو څخه شمیرل کیږي په ډیرو کورنیو کې تمکیږي چې د کورنۍ ناوی یانګور په هر حالت کې د اولادو د سمبالولو سره سره د کور کار پلار او د میلمنو عزت په یوازې ځان وکړي. دغه مسولیت د هغون ګندو پر وړاندې زیات دی چې د خسر او خوښي سره ګډ ژوند کوي. واده شوي نندرورګانی او جلا شوي لیورونه کله چې د مور او پلار لیدو ته په ټاکلې ورځ له خپلو اولادو او کورنۍ سره راځي او راټولېږي، د خوراک او څښاک د تیارولو تر څنګ د ناستې د ځای او نورو لویو او وړو خدمتونو خیال ساتل هم د کور په همدې نابی وي چې دغه چارې کله ناکله ناویانو ته ستومانه کوونکي شي او ان په کورنۍ کې خوابدي رامنځته کړي. ټولنپوه ضیاءالحق شمس وایي کورنۍ باید هره خوښي په ګډه ونمانځي تر څو د خپلوۍ اړیکې غښتلي شي او په کورنۍ کې دایمي خوښي پیدا شي.
د همیشه خوښۍ لپاره کورنۍ باید پام کې ولري چې اصلا یوه ډېره مهمه برخه د ژوند له باورونو جوړیږي. دا باورونه په سم او ناسم ویشل کیږي. باید وشو کولای د کورنۍ هر یو غړی د سم او ناسم باورونو تفکیک او بیلاوي کې لازم عقل او هوښیاري ولرو. ورسره ځینې برخې نور چلندونه دي زموږ په ژوند کې، بیا هم باید وشو کولای د ګټور او ناګټور، د خوښونکي او ځورونکي چلند ترمنځ توپیر وکړو، ځایونه وپیژنو.
د کور کارونه او میلمه پالنه د افغاني دود له مخې د ښځو کار دی. نامي ښځه هغه بلل کیږي چې په یوازې ځان د ډیرو میلمنو خوراک او څښاک برابر کړي. خو خانولي عادل چې یو مدني فعال دی وایي اړتیا نشته چې ښځې د ځان ثابتولو لپاره سخت او ستومانه کوونکي کارونه ترسره کړي. هغه زیاتوي د کور په کارونو کې له خپلې میرمنې سره تل ونډه اخلي، خو د میلمستیاو په وخت کې بیا دغه همکاري په جدي توګه ترسره کوي.
موږ باید د جنسیت پر اساس چار یو کارونه سره ونه ویشو. زه خپله هم نه یوازې په سختو ورځو کې بلکې په عادي ډول سره له خپلې میرمنې سره د کور په کارونو کې مرسته کوم، او دا په دې باور یم چې د کور کارونه زما او زما د میرمنې دواړو مسؤلیت دی او دواړه باید پکې برخه واخلو. دا چې د اختر په ورځو کې د نورو ورځو په نسبت میلمانه زیات وي، د کور کارونه زیات وي، نو له همدې امله په میرمنو د کار بوج زیات وي. نارینه ته لازمه ده چې په دغه ورځو کې له میرمنو سره په کارونو کې د تیر په نسبت لا ډیره برخه واخلي.
بصری د درچی و فعاله میرمن ده د خپل تیر ژوند کې سره ته کوي. هغه وایي د اختر او نورو میلمستیاو کوربه توپ د دې لخاړي وو، خو د خسرګنې تشویق او هڅونه د دې لامل کې د چیستومانی هیڅ نکړي. هغه زیاتوي
معمولا موږ بم پاکارګانې کولې، لکه پرده شوي و خانه ته تانی وو، بیا په زمن کې دیک دا او کاسه دا مثلا د لیورو خدمت ته د خو خدمت ته میلمه ته رسیدي کې دا کنه دا کارونه بم پاره کې وو. بیا پاره کې وو داری مو د منګه کنه لکه واړه ماشومان مې وو، نو ماشومان تر ستګي مو تا ولا به مې، نو بیا خوشبختانه چې کله واده شلل نو ما سره مې خو اخې لکه اندراین دی مې لکه لیور خزي مې ټول را سره همکاري وي په ګټ کور کې من ژوند کوله. هم په کاری کې تابه ما مده کې نه ولا هم دې کتاب کاسه ته ملما ته.
په اختر کې ټول افغانان لوی او واړه نوی جامې اغوندي او د اختر د مبارکۍ لپاره خپل خپلوانو کرزي. خو دا چې عام خلک د خپل خپلوانو کرا د تګ را تک پر محل کوم ټکی په پام کې نیسی، دا به د دوی په خبرو کې واورو.
لیلم اسکر زاده یم، د مکریانو سیدن کې یم. نو خاله دی مرزی زما د مور احترام ته د غچشه چې کوچنیان په کور کې دی څه چې دی نه دی هغه ټول راوړي ځان سره. مونږ خپلوان البته راځي زما د مور احترام ته ټول کوچنیان سره راځي. تاسو په هیڅ هیڅ د ملمه عزت نه کیږي.
راز محمد زمیریم د روزګان ولایت یو تن اوسیدونکی. زموږ د اختر د لومړی ورځی مراسم داسې دي چې لومړی سهار وختي چې کله جمعه ته ولاړو د جمعه نو ورسته بیا هغه د کلی اوسیدونکی هلته هغه د اختر مبارکي سره ورکو. دا هغه نو ورسته بیا هر چا په خپل کور کې زموږ په استراحه د اختر کاسه یعنی ورج پخ کړی وي، هغه بیا راوړو په مسجد کې په شریک ډول خورو.
د نیمه نړۍ اوریدونکو، اوس به د خزو د فعال قمر نیازی خبري واورو چې مګ ور سره په همدې اړه مرکه کړې ده. ښاغلی نیازی که په سر کې راته ووایاست چې په اخترونو او نورو میلمستیاو کې میلمانه باید کوم ټکي په پام کې ونیسي تر څو کوربانه ورسره زیات په تکلیف نه شي.
ډېر دې کوشش وکړي چې داسې مزاحم نه سي، یعنې د ډوډۍ وخت ته دې کوشش وکړي چې ځان ونه رسوي. په ډېر ګرمۍ کې چې خصوصا هلمند ډېر ګرم ده، کولرونه یو دانه دي یا چې ډېر هغه دغه کوري دوه بلري، نو یو کې که دا د کور خلک کښېني یو میلمانه تکي دي خوب خبوي. بدبخته بېچاره لکه زه چې یو دانه کولر لري، هغه که میلمانه هلته کښېنول نور د کور خلک به ګرده په تنور کې ناست وي تر څو چې دا میلمه په خیر پورته سي او اوچت سي ولاړ سي بېرته خپل کور ته. ډېره دې نه کښېني، دغه نزاکتونه مراعت سي ښه ده. او زمن کې یو مونږ پښتو کښې مې یو متل روایي ول چې کور مې تر دا جار ابل واشکی ورته وغوځوه چې ملاینو په شاکومه نو کېده په دا واشکی کښې راته واشکی مونږ رسۍ ته وایو. نو دلته دغه نزاکتونه که مراعت سي چې یو خو د ټول ماشومانو سره رانسي، خپل ماشومان یې مریضانېږي، خپل هم په تکلیفېږي، دغه کورنۍ چې میزبان ده یا کوربه ده دوی هم په تکلیفېږي. نزاکتونه باید مراعت سي، میلمانه خپل د میلمستیا هغه اندازه او وخت وپېژني.
اغل نیازی که د کورنۍ مشران په کور کې انډول یا برابري په پام کې ونینسي او د کور ټول کار او زحمت د کور په ناوي انګور وي، دا به په کورنۍ کې د څه ډول وضعیت لامل شي.
دا ډېر مهم ټکی ده چې د کور مشران باید واقعا د کور عدالت او برابرۍ ته پام وي، خصوصا کله لورکۍ یې راځي په میلمستیا باندې، خپل د خسرګنۍ د کور څخه یا خپل د شخصي د خاوند د کور څخه خپل د پلار کور ته اختر مبارکي ته راځي او دلته لا خپل مور ته وایي، خپل مور بړکاوي پورته کوي چې ورېنداره خو مې څه شي دی چې کوچنی لري، څه شي دی چې کوچنی ماشوم یې جل ونه وي یا ګرمي ونه وي، خو دوی ته به یوازې کولر چالانی موږ هم هر وخت نه راځو، یو اختر بل اختر راځو. کله که داسې یو موضوع راسي نو دغه د کور مشران بیا دلته مسؤلیت لري چې ورته ووایي چې نه زوی مې داسې خبرې مه کوه، که ستاسې په کور کې داسې رواج دی خو زموږ په کور کې بیا دا رواج زه نه منم. زما انګور ماشوم وړکی ده، مریضېږي، زه یې نه پرېږدم چې جلې ووایي ګرمي ووایي، هغه زما اولاد ده، زما د اولاد اولاد ده، دا بې ځایه خبرې به نه کوي. لا ولاړ سه د ورېندار سره دې کومک سه، که هغه دېګ پخول ته ډوډۍ ورته پخه کړه، که هغه ډوډۍ پخې ته ورسره دغه وکړه، شلومبې ورسره جوړې کړه، اوبه ورسره برابرې کړه. داسې یو هدایت خپل لورګانو ته هم وکړي تر څو چې پر دا ورېنداره باندې ونه غمېږي، او ورېندار هم په ډېره خوشحالۍ باندې په ډېر د محبت او د دغه په فضا باندې دوی ته په ورین تندي باندې هرکلی ووایي.
که په پای کې راته ووایاست څنګه کولی شو چې په کور کې خوشحالي او اتفاق د تل لپاره پیدا شي؟
مونږ دغه کې پښتو کې دغه لرو یو اصطلاح لرو، وایي مشر که مشرتوب غواړي کشرم د دنیا دود غواړي. نو که مشران خپل مشرتوب حفظ کړي او کشران خپل حدود او اندازه وپېژني، هر یو خپل په اندازه حق حقوق په اندازه یو تر بله سره احترام وساتي او خپل منځي احترامات وساتي او کوشش وکړي چې اختر د خوښۍ شپې ورځې دي او الله پاک دغه خوښۍ مونږ طرف برخه کړې ده، د خوښۍ څخه لذت ویسي، یو ډول د امن فضا په کورنۍ کې وي، اتحاد او اتفاق منځ ته راسي، دغه لورینه او پیرزوینه دي یو په بل باندې وساتي.
ازادي رادیو اوریدونکو، د نیمه نړۍ د خبرونه چې په اخترونو او نورو خوښیو کې د میلمه پالنې مسؤلیت او ستومانتیا ته ځانګړې شوې وه، همدلته پای ته ورسېده. تر بیا د خدای پامان.